Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبلې 13 د سپتمبر 20مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه. د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیک مرخه. په دې نیم ساعت خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدل شي. د لوګر پر کمال خیلو سیمه تیر شپه هوایی برید شوی. د افغانستان کرکټ ټیم نن له بنگلاديش سره مسابقه لري او امریکا پر ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایی حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا ازادي راډیو د خبریال په حواله په دې حمله کې د وسلوالو یو مشر بابک هم وژل شوی دی. په لوګر کې د څلرمې پلې لوا ویاند احمد شکیل تسل دا خبر تایید کړی خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شیدا محمد ابدالي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. ولسمشر اشرف غنی پرون په دیاړه په مراسمو کې له شیدا محمد ابدالي مننه وکړه. شیدا محمد ابدالي د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له ابتدایي لسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی و دوهم کاندید دی چې د اشرف غنی په ګټه له کاندیدۍ تیری شي. تر ابدالي مخکې زلمی رسول د اشرف غنی په ګټه تیر شوی و. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان پشپژمه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره د شلو ورونو مسابقه کوي. دا سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې له لوبډلې په 2 وکټو ماتې وخوړه، خو د درې هیوادو په دې لوبو کې له دې ماتې سره د افغانستان ټیم بیا هم پای لوبې ته رسېدلی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په دغه درې اخري سیالیو کې په دې برخه شوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. په دوه لومړیو بریاو کې افغانستان وکول شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. پایلوبه به د سپتمبر په 13مه نیټه د افغانستان او د بنګلاديش ترمنځ ترسره شي. نننۍ لوبه به چې څلورمه لوبه کېږي د دې اخیزو لوبو، هغه به هم د افغانستان او د بنګلاديش لوبو ترمنځ ترسره شي.
د بنگلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل اووره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. بلورته په افغانستان کې د فوتبال د غوړه لیگ د سیالیو اتم دور د طوفان هریرود لوبډلې ګټلای دی. د غوړه لیگ فائنل مسابقه پرون ماښام د طوفان هریرود او شاهین اسمین لوبډلو ترمنځ په کابل کې و. په پرونی سیالي کې یوازې د طوفان هریرود لوبډلې یو ګول ووهه. د لوبډلې په ګټه ګول هم حاتم شیردل وهلای دی. مسابقه یو په 0 پای ته ورسیده. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو د فوتبال لوبډلو ګډون درلود. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. د امریکا حکومت دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د سعودي عربستان د تیرو پر تاسیساتو حمله وشوه او پرې پر ایران واچول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې دا په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه دي چې پر یو هیواد لګول شوي دي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه په باور لزغمه کار اخیستل د ډیر زیات قوت څرګندونه کوي او په دې ډول اشاره وکړه چې په سملاسي ډول د ایران پر ضد پوځي اقدام ته تیار نه دی. دوی وایي موږ اوس د ایران ملي بانک تحریم کړی. دا د هغوی مرکزی بانکي سیستم دی. دا پر ایران تر ټولو په لوړه کچه بندیزونه دي. د امریکا ولسمشر تر دې خبرو وروسته د ملي امنیت لډلې سره غونډه درلوده. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. که څه هم په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو د حملې مسؤلیت واخیست، خو سعودي عربستان ویل چې د حملې تر شا د ایران لاسو. ایران په حمله کې دخالت رد کړی دی. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. د استرالیا له سیدنی شاره تر کابل او اسلام آباده خلکو په سوله ییزو لاریونونو کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې داسې پریکړې وکړي چې پر اساس یې په نړۍ کې د زهرجنو ګازو تولید کم شي او چاپیریال ته له دې عمله متوجه ګواښونه کم شي. له تقریبا یو کال راهیسې یوه شپاړس کلنه سویډنی نجلۍ چې ګریتا تونبرګ نومیږي د جمعو په ورځو د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي لپاره سوله ییز لاریون کوي. په نړۍ کې پرونی لاریون کوونکو هم له هغې الهام اخیستی و. په کابل کې هم پرون په سلګونو کسان په لاریون کې یوځای شوي وو چې لویه برخه یې ښځې وې. هغوی دې له جګړې به ونه مرو خو له ککړې هوا به ومرو شعارونه لیږدول. او روسي خبر دا چې د اوکراین نوې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. په نیویارک کې راتلونکې اونۍ له دوشنبه وروسته پیل شي، البته له دوشنبه پیل شي. دا په اوکراین کې د جمهور ریاست له ترټاکنو وروسته اول ځل دی چې ولسمشران زلنسکی او ترامپ سره ګوري. دا سجی رډو سارانه خبری مچل آوره.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war. They've been hit harder.
ولسمشر ترامپ وایي چې طالبان مو په وروستیو کې داسې سخت ځپلی دي چې په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه و ځپل شوي. وړاندې په خپرونه کې د ولسمشر ترامپ ته د څرګندونو جزئیات اوریدلی شي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې ملکي تلفات زیات شوي. د تیرې اونۍ د زابل پر مرکزي روغتون د برید یو عیني شاهد وایي.
بیاله و مشه سات کای بعد هغه د چنیان بوغاری موارد هم بلا خلک پراته ول پکت په دغه جلی سرویس کې پکت درې و تا کا پاته دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان
ژوند ته هم مخه کوي. یونیسف افغانستان د هغو جګړه زپلو هیوادو په کتار کې راوسی چې ډیر ماشومان پکې پروسش کال زیشي دلی. د دې خبرونه په ورستوي کې به د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوی میرمنی سره لوی میرمنی څخه واوري.
بولانی پخوام گیز وقتی رازم تر مخام پور دو سوی کار کام
اوسه دی رډو په منځني چپ دول شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون پوسپینه ماړي کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې په وروستیو څو ورځو کې ځپل شوي چې په تیرو 1900 کلونو کې یې ساری نشته. ترامپ وویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو وژلو ته د خپل زور د څرګندونو لپاره دوام ورکړ او دی نه غواړي چې معامله ورسره وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته اشتباه وکړه او داسې سخت ځپل شوي چې په 1900 کلونو جګړه کې ساری نه لري. ډونالد ترامپ ویلي چې طالبانو ته اوس جوته سوي چې له ده سره په معامله کې تیروتی دي. ترامپ دا خبره پرون د سپتمبر په 6مه په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته خبرې اعلان ته وکړه. ډونالد ترامپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې هغوی اوربند ونه کړ او د خلکو وژلو ته یې د قدرت د څرګندولو د وسیلې په توګه دوام ورکړ. ترامپ د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې هغوی اوربند ونه کړ زما خوښه نه سوه. که هغوی اوربند نه سوای کولای نو موږ ولې ځان ته تکلیف ورکاوه؟ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې وسلوال طالبان په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه و ځپل سوي لکه اوس په دې څو وروستیو ورځو کې چې ځپل سوي دي. موږ په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې سخت وهلي چې په وروستیو 1900 کلونو جګړه کې مو وهل شوي. هغوی سخت وځپل شول. له ډېرو معتبرو سرچینو ماته دا خبر هم رارسېدلی چې هغوی وایي چې له دې سړي سره موږ تیروتنه وکړه. هغوی اشتباه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د سپتمبر په 9مه نیټه په کابل کې د دوهمو میکرویانو پر سرک تر چاودنې وروسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه چاودنه کې یولس افغانان او یو امریکایي عسکر وژل شوي وو. ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو داسې ګڼله چې د 1200 کسانو وژل د زور او قوت څرګندولو نقشه ده. ترامپ وویل کله چې په هغه پېښه کې د خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبره واورېده پریکړه یې وکړه چې له طالبانو سره مذاکرې په درد نه خوري. ترامپ وویل په هغه ګړۍ مې وویل چې زه نور له هغوی سره معامله نه غواړم. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو استازي څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د مذاکرو لپاره یې دروازې خلاصې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر ته لاړ او بیا واشنگتن ته ستون شو. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 19 د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهزار شوی و، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. د ملګرو ملتو د سازمان غړو هیوادو په 2015 میلادي کال کې د دوامدار پرمختګ ولس هدفونه وټاکل او وایي منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له هڅو پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدای. د ملګرو ملتو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده. فرشته جلال زئی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملکی خلکو د ورسیو تلفاتو په اړه راپور لري.
زمانون خانولی زه د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ عدالت می مریض راوړی دی د کلمو مشکلې و یا غاځي عملیات کې سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ول چې مقصد معلومات وکړي زه پرې وتم.
د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو خانولی د 14 په وخت د قلات پروختون کې و. خانولی وای درب یې وار وې او به هوښ شو.
زه په ځان نه پېدل داسې دیوال و د دیوالې و ولم دیواله چې ولم بس بهاله و مشه سات کې با دغه د چنيان بوغاري مواردم بلا خلک پراته ول فقط په دغه جلی سرویس کې فقط درې وتاه کپات دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پاته لند
په قلات کې دروختون مخ ته 14 د پنځمبه پورز وسوه. په 14 کې چې مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست نجدي سلطنه زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویل ورډوبه ماموري الی تاملر پرم په ټوټر ولیکل چې په قلات کې د روختون مخ ته د 14 لامل د مړو شمیر یو څلويشتو تلور سوي دی. الی تاملر په دې ټویټ کې لیکلي په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کېږي خو په افغانستان کې یو څلويشت کورنۍ د غم په غولي ناست دي. ملر پر ټویټر لیکلی زه نور کلمات نه لرم، یو څلويشت ملکی انسانان وژل سوي دي، نور بس دی، مش په افغانستان کې سوله غواړو. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې 1,316 ملکی وګړي په افغانستان کې وژل سوي او 2,446 زخمیان سوي دي. په ورپورټ کې چې بي بي سي خبر کړی ویل سوي چې یوازې د اگست په میاشت کې هر ورځ 65 ډول او 46 نارینه او ماشومان په افغانستان کې وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ملکی خلک یوازې د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه بلکې د افغانستان د دولتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې هم قرباني کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون تایید کړ چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې هوایي حمله د دوی ځواکونو کړې وه. د رپورټونو په حواله په هغه حمله کې 2 تنه چې ځنګوځي ټولول ووژل او 40 تنه زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله هغه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې دوی خبري ورسره کړي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې چاري پر مخ بي. رویټرز د چارواکي هویت نه دی پټاګه کړی. د امریکایي مقام رویټرز ته ویلي هلته د ځنغوزو د ټولوونکو په منځ کې د داعش وسلوال موجود وو. په کابل کې ول ورود په چارواکي هم رویټرز ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کېږي چې څرنګه د استخباراتي معلوماتو پر راغونډولو کې تیروتنه شوې ده. هغه امریکایي چارواکي هم چې د رویټرز خبري اژانس خبري ورسره کړي ویلي چې د پېښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې د انتخاباتي کمپاین وی غونډې ته وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 نیټه وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. د هغه راهیسې له دواړو خواوو جګړې شدت موندلې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د دوامدار پرمختګ ولس هدفونه وټاکل او وایي منل چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له اقدام پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده.
وورزی تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو پاړه شیبه په شیبه لا ازادي راوړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه نن دا خبر لرو چې شهید محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوی دی. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستانکزی کتنه کوي.
له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې بندېدو د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغان حکومت کې د فساد د موجودیت اندېښنې د دې لامل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلو 100 میلیونو ډالرو مرسته بنده کړي او 80 میلیون ډالره نور مرسته هم وځنډوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه مرستې داسې وخت بندېږي او له ځنډ سره مخ کېږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. تمه وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 100 میلیون ډالر مرسته په افغانستان کې د بریښنا په یوې پروژې ولګیږي. واشنگتن پوسټ لیکي دا مرسته د افغانستان په ولسمشر د څو مسلو په خاطر د امریکا د جمهور رئیس تر غوسی ورسته بندې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې د بیرته ګرځېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په 19 ویلي حکومت به 100 میلیون ډالره چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړي شوی وو وګرځوي. د پومپیو په حواله د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په افغان حکومت انتقاد شوی چې نشي کولای هغه سرچینې او امکانات چې د امریکا حکومت ورته برابروي په شفافیت تنظیم او مدیریت کړي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو دغه مرستو ستنول د افغانستان له انتخاباتو سره تړلي چې تمه ده د سپتمبر په 28 وشي. په مقاله کې راغلی مایک پومپیو د مرستو د ورګرځولو د علت په ځواب کې خبرلارنو ویلی چې موږ آزاد او شفاف انتخابات غواړو. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې پومپیو ولې د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په دې اړه ژورنالیستانو ته دغه یو جواب ورکړی. په مقاله کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه داسې وخت له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته برته وګرځوله چې زلمی خلیلزاد د کانګرس غړیو ته طالبانو سره د یو ناکام هوکړه لیک په اړه معلومات ورکول. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی او له تیر کال یې 9 واره له طالبانو سره خبرې کړې دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیونو ډالرو مرستو بندېدل او ځنډېدل یو علت لري اداري فساد. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په حواله لیکلي متحده ایالتونه به د هغو کسانو پر ضد درېږي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او خلک یې له بهرنیو مرستو بې برخې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویلي د افغانستان د بنسټیزو پروژو لپاره به د امریکا مرستې دوام ولري او هغوی به دا پروژې له حکومتي بودیجې بهر د یو میکانیزم لاري تمویلوي.
د نړیوالو چاپی خبرونو تحلیل شوی موضوع پسې تعقیبوو. و موردل چې امریکا د افغانستان د برښنا لپاره د وی پروژې په برخه کې له 100 میلیونو ډالرو زیات مرسته شوې پیسې په دغه حکومت کې د فساد په تور بیرته ګرځولې دي. خو د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چمتو ده چې د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې پر ګډې خپلواکې کمیټې هم د مالي کال تر پایه وروسته ممکن خپلې مرستې ودروي. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د دغه هیواد په دولت په ځانګړې توګه د تدارکاتو په ملي اداره کې د فساد شتون او نه رونوالي لامل خپلې 100 میلیونه ډالر مرسته شوې پیسې بیرته واخیستې. خو دغه اداره وایي چمتو ده د شفافیت او حساب ورکونې په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي. د دغه ادارې ویان رامین ایاز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل پریکړه د تدارکاتو په اداره کې نه بلکې د هغه په خبره د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې کیږي چې دغه کمیسیون مشري خپل ولسمشر محمد اشرف غنی کوي. د ښاغلی ایاس په خبره د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړو پر مهال ملي او نړیوال ناظرین هم موجود وي.
نگرانی کې نو گفتن چې د بخش تصامیم
هغه اندېخنې چې دوی یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مطرح کړي چې ګنې د تدارکاتو ملي ادارې په پریکړو کې موجود دي، دغه اداره چمتو ده چې ټول اندېخنو ته ځواب ووایي. په هر برخه کې چې پښتنه وي زموږ د ادارې دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او موږ حاضر یو چې ټول اندېښنو ته ځواب ووایو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا هغه 100 میلیونه ډالر مرسته چې د افغانستان د برښنا یو پروژې ته یې ځانګړې کړې وي بیرته اخلي. دا اندازه پیسې د 5 سبسټیشنونو او غزنی او کندهار کجکی او کندهار ترمنځ د برښنا د مزو د غځولو لپاره ځانګړې شوې وي. په ورته مهال واشنگتن د 80 میلیونو ډالرو مرستې لکولو نه هم ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغان حکومت د امریکا له لوري په برابر شویو سرچینو درنوالي د مدیریت په برخه کې په نو وړتیا تورن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره د عامه مالی مدیریت د شفافیت او حساب ورکونې د رامنځته کولو په برخه کې ناکامه ده. تر دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر خبریالان د برېښنا د یو سب سټېشن د پرانیستلو لپاره بللي وو، خو دا پروګرام لغوه شو. موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا لغوه شوې برنامه هم د امریکا د هغو 100 میلیونه مرسته شویو پیسو پورې اړه لري او که نه، په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو. خو د دغه سفارت چارواکو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ونه وایه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اساس واشنګټن باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یعنی میک باندې هم له سګنی کال وروسته خپلې مالی مرستې ودروي. د میک د دارالانشا مشر میوند روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مایک پامپیو فکر کوي چې دغه کمیټه یو دولتي بنسټ دی. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یعنی میک د دغه هیواد پر تدارکاتي سکتور غیر دولتي څارونکی بنسټ دی. ښاغلی روحاني وایي چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خدای وایي چې لمیک سره د امریکا د مرستو بندول به اوسمهال د دغه کمیټې پر چارو اغیز ونه کړي. دای زیاتوي
میک له دې سره چې د امریکا له سفارته پیسې اخلي له 500 نورو ډونرانو هم پیسې اخلو چې په عادلانه توګه یې راپور نشرو. زموږ راپور د هیڅ حکومت یا ډونر په فرمایش نه وي برابر، بلکې د شرایطو او زموږ د څېړنو په معیار وي.
د میک د دارالانشا مشر وایي د دوی د څار چارې د تدارکاتو پر سکتور دوام لري چې بشپړ راپور به تر 2 میاشتو پورې خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې خپل کار نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته شي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ګمارنې په برخه کې د شفافیت په نشټوالي د میک وروستی راپور د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ جنجال پیښ کړی دی. د میک راپور چې اسد میاشت کې خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ګمارنې او بهر ته د دغه وزارت د کارکونکو د لیکت په پروسه کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي. له دې راپور وروسته افغان ولسمشر پر یاد وزارت د لګول شویو تورونو د څېړنې حکم وکړ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د دغو څېړنو د ځنډ امر وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به د تورونو څېړنه کیږي.
د میسان د شپږمه انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې تیر کال 9 میلیونه ماشومان زیږیدلی دي. یونیسف په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې په دې کې افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن شامل دي. اجمل تورمان د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي در سره شریکوي.
د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو صندوق په خپل دغه راپور کې وایي ایسایو خودلی چې د نوزیګو ماشومانو لوي تر 15 برخې پورې د خپل ژوند لمړنۍ شیبي په جګړه ځپلو ټولنو او له فشار او خپګان نه په ډکو نام نوسیمو کې تیری کړی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ټولنې د ایسایي مدیره حزیتا فور وایي هر کورنۍ باید د خپل نوزیګو لمړنۍ شیبي ونمانځي. خود نوموړي په خبره په زرګونه کورنۍ چې د جګړې او نخټو تر اغیز لاندې سیمو کې ژوند کوي له دغه واقعیت نه ډیر زیات واټن لري. میرمن فور ویل په اکثرو هیوادونو کې تاوتریخوالی او نخټو د نوزیګو ماشومانو او د دوی د کورنۍ لاسرسي اساسي او مهمو خدماتو ته ډیر محدود کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف یو کارګر زما پینځه کلن زوی هیراپ نوم یو کیسه خبره کړې ده. دا پخپلا په داسې وټولنه کې وسی چې تل د چاودنو غاګوري او د باروتو بوی او لوګي تنفس کوي. د یونیسف دا کارګروي چې د کله کله د شپې لخوا د لاریو د تګ راتک په غګونو راویخیږي، هغه غګونه چې د دوی د کور کړکۍ او دروازې رچوي. دا په خبره دوی فکر کوي چې بیا چاودنه وشوه. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه په 2001 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ پیل شوه چې بیا د طالبانو حکومت نسکور شو. طالبانو تر هغې مخکې امریکا ته د اسامه بن لادن له ورکړې انکار وکړ، هغه څوک چې پر امریکا د سپتمبر 19 نیټې د حملو مسؤل ګڼل شوی و. په جګړه ځپلي یمن هیواد کې بیا د یونیسف ادارې کارکوونکي وایي یو شمېر واړه ماشومان د چاودنې او راکټ د غږ له ویرې ځان نشي کنټرولولی، له ویرې په ساتونو ساتونو ریږ دي او ویښ پاتې کیږي. د دوی په وینا په شپه کې د دغو ماشومانو ژړا او چیغې اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې یمن د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې د ماشومانو لپاره یو بېوزله هیواد ښودل شوی، ځکه په دغه جګړه ځپلي هیواد کې تر 8 میلیونو پورې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د سنی هیوادونو ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې مداخله وکړه. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی په ټول یمن حاکم کړي. هغه حکومت چې د 2014 کال په وروستیو کې د وسلوالو شیعه حوثیان لخوا له فشارونو سره مخ شو. حوثیان د ایرانیانو ملاتړ له ځانه سره لري.
لاند خبرونه په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره کاندید شهیدا محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنگلاديش سره د شلو اوورونو مسابقه لري. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو اتم دور د طوفان هری رود لوبډلې ګټلای دی او د امریکا د متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې وروسته ساجی رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
شکیبا
شکیبا جانې څه کار کوې؟
بولانی پخوم.
څومره وخت کیږي چې بولانی پخوې؟
شپږ میاشتې کیږي.
څنګه ده د ژوند وضعیت؟ چې کله دې پیرکی نه پخول بولاندی نه پخول اوسې پخې، څومره تغیرات راغلي؟
مخکې د ما ژوند خنه و، د ما د ژوند وضعیت خنه و، اوس هم ما غسیدې د ما په ژوند کې چې تغیرات نه درغلي. د لپاره سه گیز وختي راځم تر ماخام پورې 200 کار کوم.
دلته بیا کرام رام ورکه ده د غرفې ته څنګه؟
او دموک خلیفہ دینور دموک مشره میاشته 8000 یو زر ورکه.
تاسو بیا دلته څنګه کار کوي؟ تاسو پیسې درکې؟
او موږ د سه کار کو شاګرد، موږ شاګردان یو نور د ورځې 200 کار کو.
دا بیا ژوند کې به بسنه کوي کورنۍ ته ماشومان ته؟
او خیدی نور د ما سلور ماشومان دینور 200 خیدی نور.
څوک زیاتره رازیل ته بولانی خړل ته؟
خلق ډیر راځي، خو دموږ خواتن دومره کار دومره نه کیږي. په دکان کې څومره یو په دې دکان کې دومره څوک نه راځي.
څنګه بولانی خرڅوي؟ د چینه مثلا کوم بولانی؟
غندنی، کچالو دی، کدو دی، اشک منتوم شته، هغه چپس هم پخو.
زیاتره بلته خزی راځي که څنګه؟
او خزی راځي، جنکیان راځي. نور
څومره خوشاله چې کار کوي؟
ها دومره خوشاله یم چې همدلته خېدی نور ټول موږ ټول خواند یو چې زینا کار کوي، زایمات څوک نه کوي.
کله چې تل راځي بولانی، یعنی بولانی لپاره کار کوي، بیا د ماشومان چاته پرې
کور ته پرېږدم، نور څوک نشته. سړی مشته خو اعصاب خراب ده، پودری مشته.
سړی دې کار نه کوي؟
نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي.
وشمال زابل لیکي خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او کله هم د هیواد د دشمن له ګواښونو ونه ویری شي. داود غنمرنګ له زابل لیکي طالبانو په زابل کې په وحشت سره وشوده چې دوی افغانان د پردیو د ګټو قرباني کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان کله هم د سولې اراده نه لري. هدایت الله نیکزاد له ناوی لیکي د افغانستان جنگ باید د سولې له لارې حل شي او که طالبان سوله غواړي باید اول اوربند وکړي. دا خبری مجله هم دومره و په بلی خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشید.